السلام علیکم په افغانستان کې د ماشام 4 بجې سوې د ازادي رادیو د ورستۍ یو خبری مجله د خبرېدو وخت سو اوسنۍ خبری مجله دیش دقیقې ده په پېښور کې مو د نننیو حملو په اړه له بېلابېلو عکس العملونو خبرو نور مسایل هم په دې خبری مجله کې څېړو خو اوس له رضوان مراد نه خبرونه اورئ
د سولې علي شورا چارواکي وایي چې تمه د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو یو غونډه د روانې اونۍ د سه شنبې پورس په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د ولسی جرګې پر غړي عبدالرب رسول سیف باندې د انتحاري حمله پلان شنډ کړی دی او په پېښور کې نن په یو کلیسا کې 2 وژونکو 14 لږ تر لږه 6 کسان ووژل او تر 100 زیات یې ټپیان کړل. د سولې علي شورا چارواکي وایي چې تمه ده د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو یو غونډه د روانې اونۍ د سه شنبې پورس په کابل کې جوړه شي. د دې شورا ویان شهزاد شاهد ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به دینی عالمان په اسلامي هیوادونو په خاص توګه افغانستان کې د جګړې د مخنیوي لپاره خلکو ته لارښوونې وکړي.
په افغانستان کې یا په سیمه کې او حتی په اسلامي ممالکو کې تشدد دی، جنگونه دي، نامنی ده، خشونت دی، نو علماي کرام مسولیت لري چې د دینی ارشادات او نصایح د لارې خپل مسلمان امت توجیه کړي.
ښاغلی شاهد ویل چې د دې غونډې ته د پاکستان، ایران، سعودي عربستان، هند، مصر، اندونیزیا او ملیزیا په ګډون د یو شمېر هیوادونو دینی عالمان بلل شوي دي. له دې وړاندې افغان دولت غوښتل چې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو غونډه جوړه کړي، خو د پاکستاني دینی عالمانو د دې غونډې له جوړېدو سره مخالفت څرګند کړ. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د ولسی جرګې پر غړي عبدالرب رسول سیاف باندې د انتحاري حمله پلان شنډ کړی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست نن په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویل چې یو کس یې نیولی چې غوښتل یې په ښاغلي سیاف انتحاري حمله وکړي. د اعلامیې له مخې دا کس له خپلو دوو همکارانو او یو اندازه وسلو او مهماتو سره نیول شوی دی. په 1950 او 1950 کلونو کې په افغانستان کې د وشل شو کسانو د یاد په مناسبت په څرخی پله زندان کې یو مسجد جوړیږي او د دې مسجد د جوړولو چاره پیلېږي. د افغانستان د جمهور ریاست لخوا په یو خبر پانه کې ویل شوی چې دا فیصله نن د وزیرانو په شورا کې د جهادي مشرانو او سیاسي سیرو په حضور کې شوې ده. د اروپا د فوټبال فدراسیون په کابل کې د افغانستان د فوټبال لملي ټیم سره د مرستو ژمنه وکړه. د اروپا د فوټبال فدراسیون مشر مشل پلاتینی نن د افغانستان د فوټبال فدراسیون د لیدلو په هدف کابل ته راغی او ژمنه وکړه چې د افغانستان د فوټبال ټیمونو سره به په تخنیکی برخه کې مرسته وکړي. اخوا بیا تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له کینیا سره د 5 بیلابیلو لوبو د ترسره کولو لپاره متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. د کرکټ بورډ مشر شاهزاده مسعود وایي چې د کرکټ ملي ټیم په دې سفر کې په 2 شل اوریزه، 2 50 اوریزه او له کینیا سره د یو ټیسټ لوبې د ترسره کولو لپاره اماراتو ته لاړ شي. په پېښور کې نن په یو کلیسا کې 2 14 شوي. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا 6 کسان په دې 14 کې وشل شوي او شاوخوا 130 کسان نور ټپیان دي. راپورونه وایي چې په وشل شو کې د پولیسو 2 افسران هم شامل دي او د اکثرو ټپیانو حالت نازک دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پېښور نننې پېښې غندلي او ویلي دي چې د بېګناه کسانو وشل د اسلام او نورو مذاهبو د لارښوونو خلاف عمل دی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان ویل دا پېښه باید د سولې په پروسه کوم اغېز ونه کړي.
دا یو افسوسناک واقعه ده، خو اورال هغه واقعیات کم شوي دي. خو اوس وخت په دې کې عام خبره او مهمه خبره دا ده چې څنګه پیس پراسس روان دي او موږ وایو چې یاره دا پیس پراسس ډیریل نشي.
د بشر د حقوقو نړیوال سازمانونو پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې د اقلیتونو لپاره زیات خطرناک ګڼل کیږي. ویل کیږي چې په نننۍ پېښه کې زیات وشل شوي او ټپیان د مسیحي اقلیت وګړي دي. د کینیا امنیتي ځواکونو له هغو وسلوالو سره په جګړه لاس پورې کړی چې 13 ورځې په پایتخت نیروبي کې پر یو فروشګاه حمله وکړه. راپورونه د مقامات په حواله وایي چې لا هم په دې فروشګاه کې له 10 تر 15 پورې وسلوال پاتې چې یو شمېر ملکي وګړي له ځانه سره برمته کړي دي. د کینیا حکومت وایي تر اوسه پورې پروانه جګړه کې 950 کسان وشل شوي. کینیایي چارواکو دا تایید کړی چې د اسرائیل امنیتي ځواکونه هم د وسلوالو پر ضد دغه جګړه کې برخه لري، خو اسرائیل په دې اړه څه نه دي ویلي. د سومالی الشباب وسلوالې ډلې په نیروبي کې د روانې پېښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ویلي دي چې دا حمله د کینیا لخوا سومالی ته د ځواکونو د استولو د انتقام په توګه شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د خپل لانچمن اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره خبرو ته چمتو دی. پر ایران په 1980 کال کې د عراق د حملې د 33 کلیزې په مناسبت په خپلو څرګندونو کې چې په دولتي تلویزیون خپرې شوې، روحانی ویل نړیواله ټولنه باید د نړیوال قانون په چوکاټ کې د ایران د یورانیمو د غنی کولو حق ومني. روحانی ویل کدا ومنل شي نو تهران چمتو دی چې د سیمې د ټولو ستونزو په برخه کې همکاري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیځ هیوادونه تورن کړه چې د سوریې د بحران په اړه دریځ ژوره سیاسي بڼه لري. د روسیې له چینل 1 تلویزیون سره په مرکه کې سرګی لافروف ویل لویدیځ اراده لري چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له واکه لرې کړي. لافروف ویل متحده ایالات روسیې ته وایي چې که د اسد د رژیم پر ضد د زور د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک ملاتړ ونه کړي، نو واشنګټن به هم د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي په سازمان کې له مسکو سره همکاري ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي له دې وړاندې له خپل امریکایي سیال سره موافقه کړې وه چې تر څو پورې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي نړیوال سازمان د سوریې په اړه خپل رپورټ نوي خپور کړی، ملګري ملتونه به د سوریې په اړه کوم پریکړه لیک نه صادروي. او ملګرو ملتونو په بغداد کې پروانه میاشت کې له 2014 وروسته چې پکې په شیامشته سیمه کې وشوه او 3 کسان یې وشل، په دې هیواد کې د انتقامي حملو په اړه خبرداری ورکړی دی. په عراق کې د تازه فرقي شخړو وروسته یو ځل بیا په دې هیواد کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د تاوتریخوالي د پارېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
په دې خبرونه کې په پېښور کې د نننیو حملو حال خلکو چې د وژل سو کسانو شمیر زیات شوی، په دې اړه مو د چارواکو له بیلابیلو عکس العملونو څخه هم خبرو. په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس جوړیږي.
د وخت استعمار سره د مبارزې یو داسې لاره غوره کړې چې د ځانمرګ او بریدونو د ترهګرۍ د پېښو نه پرته په هغو کې معقولیت وي.
د اروپا د فوټبال فدراسیون د افغانستان د فوټبال ټیمونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن متحده عرب اماراتو ته ځي چې د کینیا له ټیم سره مسابقه وکړي.
زه امیدوار یم چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اولین ځل لپاره نړیوال لوبه ته 500 لوبه ته لاره پیدا کړي.
په پاکستان کې بې پیلوټ الوتکې ځینې وسلوال وژلې دي. د ایران پر وضعیت هم راپور لرو. تر شپږنیو بجو پورې نور مسایل هم څېړو. په دې خبرونه کې په جرمني کې د پارلماني انتخاباتو په اړه هم رپورټ لرو، خو تر هغه مخکې ورزو پېښور ته. د خیبر پښتونخوا د مرکزی شهر پېښور په کوهاټي بازار کې په کلیسا کې دننه 2 بریدونو نږدې 10 کسان وژلي او په لسګونو نور ټپیان کړي دي. راپورونه وایي چې د ډیرو ټپیانو حالات د اندېښنې وړ دی چې شاید مړو شمېر تر دې زیات سي. په دې برخه کې بیلابیلو چارواکو عکس العملونه هم څرګند کړي دي. د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق را سره له پېښوره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شفق صاحب، ورستی جزئیات په اړه سیدی د وژل سو کسانو شمیر څو تر رسیدلی؟ ژغ میاوري چې
د کوټي بازار اورم پېښورم ته فوري.
بله، مهرباني وکړئ.
د پېښور کوټي په نسبت تر ټولو د پېښور ټولو غټ روغتون دی. د روغتون دی هغه ته د ټپیانو شمېر د ریډینګ هسپتال د مشر په وینا د مړو شمېر تقریبا 10 ته ورسېده، او د تر څو څه پورې یو سمشن هم ټپیان دي چې هغه کې داسې لږ وړه وړه زخمونه والا ټپیان یې رخصت کړي کور ته تللي دي، او چې د ډېرو شمېر په ټولو سمدا اندېښنې وړ دی او تر درملنې لاندې دي. همداراز د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان رقم چې مخکې روغتون ته راغلی او د ټپیانو
په دې برخه کې چارواکو نور کوم عکس العملونه څرګند کړي دي؟ له صدر اعظم څخه نیولې تر نورو چارواکو پورې دوی څه ویلي دي د دې چاودنو په اړه؟
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کوم نن امریکا ته سفر باندې لاړ. د هغه په خپل ټلیفون په تماس کې د پاکستان تلویزیون د خبر له مخې د پاکستان کورنۍ چارو وزیر چودري نثار احمد ته لارښوونه کړې چې هغه د پېښور ته لاړ شي، او د پېښور د خیبر پښتونخوا له حکومت سره ویلي دي دا پېښه وشوې چې د پېښور رامنځته شوې ده، او سره دې د ټپیانو سره هم لیدنې کتنې وکړي، او د لازم مرسته هغه ورسره د لازم مرستې لاندې کې همدار از پیښور د پاکستان نو سیاسي او مذهبي ګوندونو لکه جماعت اسلامي جماعت الاسلامي جماعت الاسلامي جماعت الاسلامي اسلام او نور هم د پیښور نه نه ته خندل او حکومت یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې تر هغه پر شلا د جدي ګامونه پورته کړي. عمران خان په خپلو خبرو کې همدار از ویل چې موږ نه پوهیږو ځینې قوتونه شته چې هغه یې نه غواړي چې وسله والو طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ روانې خبرې کامیاب شي. هغې نننۍ د شمالي وزیرستان کې نننۍ د امریکا د ډیپلوټ الوتکې برید ته اشاره وویل چې داسې بهرني قوتونه شته چې هغوی نه غواړي چې زموږ خبرې کامیاب شي او دلته سوله راشي. همداراز د پاکستان د مذهبي تنظیم یا جماعت الدعوه مشر حافظ محمد سعید وویل چې پېښور کې په خیبر پښتونخوا کې او د پاکستان په نورو ښارونو کې لکه کوټه او کراچۍ کې داسې برېښي چې افغانستان او هند د لاسوهنه کوي او نه غواړي چې زموږ سره هېواد کې سوله راشي. هغوی دا هم وویل چې دلته داسې شواهد موجود دي د حکومت سره او د خلکو سره چې هند د افغانستان له لارې په کراچۍ کې په کوټه کې او په پېښور کې لاسوهنه کوي. هغې همداراز دا هم وویل چې نننۍ پېښه دا څرګندېږي چې ځینې قوتونه بهرني قوتونه نه غواړي چې پاکستان کې طالب وسله طالبانو او د حکومت خبرې کامیاب شي.
د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق په پېښور کې له څه مو اوریدل چې د خبر پښتونخوا د مرکزی شهر پېښور په کوهاټي بازار کې په کلیسا کې دننه دوه ځانمرګو بریدونو د وروستیو راپورونو له مخې اویا کسان وژلي او یو سل شل تنه نور ټپیان کړي دي. بېلابېلو ګوندونو او چارواکو دغه حملې غندلې دي. د دې بریدونو مسؤلیت د جندلا په نامه د وسلولو یوې ډلې منلی دی.
تازه دقیق او بے طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
تکل سوی راتلونکي سه شنبه په کابل کې د اسلامي هوادونو د دینی عالمانو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د سولې علي شورا مسولان وایي په دې غونډه کې به په اسلامي هوادونو په ځانګړي توګه افغانستان کې د سولې د ټینګښت او روانو جګړو د ختمولو پر لارو چارو خبري وسی. قسیم سولمل او نور جزئیات.
د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د خبراترو او د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې ټاکل شوې ده د لومړي ځل لپاره په کابل کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو یو نړیواله غونډه جوړه شي. د سولې د عالي شورا ویاند مولوي شاهزاده شاهد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د پاکستان او ایران په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه واخلي. دی وایي په دې غونډه کې به په اسلامي هیوادونو په تیره بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وسی. ښاغلی شاهد د راتلونکي سه شنبې په ورځ د دې غونډې د جوړېدو په اړه وویل
طبیعي ده چې افغانستان کې یا په سیمه کې او حتی په اسلامي ممالکو کې تشدد دی، جنګونه دي، ناامني ده، خشونت دی. نو علماي کرام مسؤلیت لري چې د دینی ارشاداتو او نصایحو د لارې خپل مسلمان امت توجیه کړي او هغوی ته د جنګونو د ختمولو او د روغې او د جوړې او د سولې او د ثبات په هکله خبرې وکړي.
د شاهد په وینا د غونډه د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه رابلل سوې ده. د سولې عالي شورا وایي چې په دې غونډه کې به د سعودي عربستان، مصر، ترکیه، اندونیزیا، ماليزیا، هند په ګډون د زیات شمېر هیوادونو دینی عالمان برخه ولري. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغان حکومت به په دې غونډه کې په هیواد کې د انتحاري حملو او چاودنو د حراموالي لپاره کومه فتوا وغواړي، ښاغلي شاهد ویل چې مخکې له مخکې دا مسله په اجنډا کې نسته. خو ښاغلي شاهد ویل چې عالمان به د روانو ستونزو د هوارولو لپاره اسلامي اوامر خلکو ته ورسوي. تر دې پخوا افغان حکومت هڅه کړې وه چې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو یو غونډه په کابل کې جوړه کړي، خو د پاکستان دینی عالمان د دې غونډې جوړېدو ته حاضر نه سول. اخوا یو شمېر کتونکي دا ډول غونډې چې پکې د اسلامي هیوادونو د ستونزو په اړه خبرې کېږي مثبت ګام بولي. د چارو کارپوه زبیر شفیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کا په مجموع کې اسلامي نړۍ علما راټول شي او د وخت په استعمار سره د مبارزې یو داسې لاره غوره کړي چې د ځانمرګو بریدونو د ترهګرۍ د پیښو نه پرته په هغو کې معقولیت وي، مدني حرکتونه وي. زه فکر کوم چې دا به یو مثبت ټکی وي.
مخکې تر دې د سولې عالي شورا هم ویل و چې دوی به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د چارو کتونکي افغان دولت ته سپارښتنه کوي چې له دا ډول غونډو څخه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کافی ګټه پورته کړي او د نورو اسلامي هیوادونو په مرسته پر پاکستان فشار راولي څو وسلوال مخالفین سولې ته وهڅوي.
تکل سوی سشکل هم د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان لخوا د دې هیواد ولسمشر نه بلکې د بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي. د دې وزارت ویاند وایي چې د بهرنیو چارو وزیر به په دې غونډه کې د ځینو نورو چارواکو ترڅنګ له بیلابیلو ډیپلوماټانو او د ځینو هیوادونو له استازو سره وګوري. معصوم میوند له کابل.
تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي اسمبلا کې د وینا ترڅنګ د ملګرو ملتونو او ناټو سازمانونو له عمومي منشیانو او د یو شمېر هیوادونو له استادو سره دوه اړخیز خبرې هم وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جران موسازی د یکشنبه پر په کابل کې خبري اعلان وکړ چې زلمی رسول به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې د ګډون ترڅنګ د یوې اونۍ لپاره په نیویارک کې د همدغو لیدونو لپاره پاتې شي. شاغلی موسازی ونویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر وینا به د ملګرو ملتونو په اتش په تم عمومي غونډه کې د څپاړوي
البته په دې هفته لپاره د ملګرو ملتونو په عمومي جلسه کې د وینا ترڅنګ یو شمېر جانبي جلسو کې ګډون کوي او همدارس یو شمېر دوارخیزه ملاقاتونه به هم تر سره کوي. د بهرنی شورا وزیر د بریتانیا، آذربایجان، سویډن، ډنمارک، امریکا، ایران، چین، عربي متحده امارات، استرالیا، ناتو، عربستان او ایتالیا د بهرنی شورا وزیرانو سره دوارخیز ملاقاتونه په نظر کې نیول شوی دی. همدارس به د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي سره غلی بانکیمون سره هم یو دوارخیزه جلسه تر سره کوي.
د ملګر ملتونو د سازمان عمومي کلنۍ غونډه د هر میلادي کال د سپتمبر میاشتې د وروستي سیشن به پروس جوړیږي. په دغه ډول غونډه کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه مهم مشران او وزیران ګډون کوي او پر بیلابیلو نړیوالو ستونزو او حل لارو یې خبرې کوي. د ملګر ملتونو د سازمان په عمومي کلنۍ غونډه کې به پخوا خپل افغان ولسمشر حامد کرزي ګډون کاوه، خو دا دوهم کال دی چې د هغه پر ځای د بهرنیو چارو وزیر ورځي. د سیاسي چارو پوهان په یاده غونډه کې د افغان ولسمشر ګډون مهم بولي، خو پر نه ګډون یې بیلابیلې تبصرې کوي. نوی افغان ولسمشر ځکه د ملګر ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون نس کولای چې د اداري فساد د مخنیوي او اصلاحات راوستلو لپاره له نړیوالې ټولنې سره ژمنې نه عملي کړي. خو د سیاسي چارو یو بل څېړونکی احمد سیدی بیا وایي چې سږ کال به د ملګر ملتونو د عمومي غونډې تاو د موضوع د سوریې مسله وي.
کل داسې اوریدل کی چې سیاتر جلسې عمومي ملل متحد د سوریه په مسایلو کې راڅرخیږي، یعنی دومره د افغانستان مسله عمده نه دي. د دې لپاره رئیس جمهور اشتراک ملي کړی بل خبرې هم دا ده چې اوازه اوریدل کی چې محترم د کزلمی رسول کاندید دي. رئیس جمهور غوښته چې دی د دنیا سره نور بهتر معرفي شي، د دې سفر نام د خپل انتخابات لپاره ګټه پورته کی بلنده صلاحیت محترم زلمی رسول ته.
همدارنګه د سیاسي چارو پوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې له دغه ډول غونډو څخه باید د افغانستان د روانو جنجالونو د حل پاره ډیر کار واخلي. د دوی په خبره چې د افغانستان د سولې د بهیر او د سیمې په کچه په دیاړه د همکاري د جلبولو لپاره هم په دغه ډول غونډو کې مرسته غوښتل کېدای شي.
ازادي رادیو لورسته یو مهم پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن متحده عرب اماراتو ته ځي چې د کینیا له ټیم سره مسابقه وکړي. دغه مسابقه د سپتمبر په 10مه پیلېږي. نور حال د جمیلې ظریف پر رپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د کرکټ ملي ټیم په متحده عربی اماراتو کې له کینیا نه د راتلونکو مسابقو لړۍ وګټله، نو د 2015 میلادي کال د 500 نړیوال جام ته بلار پیدا کړي. ټاکل شوی ده د افغانستان او کینیا ملي ټیمونه 200 250 او یو امتیانی لوبه وکړي. د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د لوبې د سپتمبر میاشتې په 10مه نیټه پیلېږي. د کرکټ بورډ مشر شهزاده مسعود د یکشنبه په ورځ په هغه غونډه کې چې د کرکټ لوبغاړو له سفر نه مخکې په کرکټ بورډ کې جوړه شوې و، وویل چې هیله مند دی د مسابقې د افغانستان ټیم وګټي.
د دغه لوبې نه هدف دا ده چې دغه ورسای پړاوې ده چې کب چیرې دوی وکولای سول چې کینیا ته ماتې ورکړي. دا به د کرکټ په تاریخ کې د اولین ځل لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله 500 نړیواله لوبه ته لاره پیدا کړي، چې ان شاء الله زه امیدوار یم د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د ډېرې خواري او د ډېر محنت په وجه باندې چې دوی ته تمرینتي کمپونه جوړ کړل. نور دا لوبه ډیره مهمه دي او زه امیدوار یم ترڅو موږ دغه شاهدان وسیګو چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اولین ځل لپاره نړیواله لوبه ته 500 لوبه ته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دې وروستیو کې د پرلپسې بریاو له امله د کرکټ نړیوال شورا لخوا له درېمې درجې نه دویمې درجې ته لوړ شو. د افغانستان کرکټ بورډ په 2009 میلادي کال کې جوړ شو او د مسولینو په وینا تر اوسه په 30 نړیوالو لوبو کې ګډون کړی چې 22 ګټلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله چې کرکټ بورډ ته د کرکټ لوبغاړو د هڅونې په هدف تللی و، هیله څرګنده کړه چې په دې لوبو کې به بریالیتوب د افغانستان په برخه وي.
په هغه ورځ چې تاسو نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کړئ، هغه ورځ به د افغانستان د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. تاسو په هیواد کې د ملي یووالي او ویاړ بیلګی است. ټولو ته د بریالیتوب هیله کوم او یوازې دومره درته وایم چې زموږ ټولې سیاسي اندېښنې یوې خوا، ټول فکر به مو ستاسو سره وي او هغه هیله چې تاسو او د افغانستان خلک یې له کینیا څخه د لوبې د ګټلو په هکله په زړونو کې لري انشاءالله چې پوره به سي.
ډاکټر عبدالله همدارز له حکومت او سوداګرو وغوښتل څو له افغان لوبغاړو سره په ټولو برخو کې په جدي توګه مرسته وکړي. سره له دې چې په تېرو لسو کلونو کې افغان لوبغاړو په یو شمېر لوبو په ځانګړې توګه کرکټ او فوټبال کې د پام وړ پرمختګونه کړي، خو د دې لوبو یو شمېر لوبغاړي تل د امکاناتو د کموالي له امله شکایتونه کوي. د کرکټ ټیم یو شمېر لوبغاړي وایي چې که حکومت ډېره پاملرنه ورته وکړي نو په راتلونکي کې به لا ښې لوبې ترسره کړي.
د اروپا د فوټبال فدراسیون مشر میشل پلاتینی ژمنه وکړه چې تر دې وروسته به د افغانستان د فوټبال ټیمونو ملاتړ کوي. دی د یکشمې په ورځ کابل ته ورغی. نور حال له جمیلې ظریف څخه اوري.
د جنوبی آسیا په سیالیو کې د افغانستان د فوټبال ټیم له اتلولۍ نه وروسته د لومړی ځل دی چې د اروپا د فوټبال فدراسیون یو لوړ پوړی چارواکی افغانستان ته سفر کوي. د اروپا د فوټبال فدراسیون مشر میشل پلاتینی چې په خپله هم د فوټبال مشهور لوبغاړو څخه دی، د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ستاینه وکړه. هغه د اروپا د فوټبال فدراسیون په استازیتوب د افغانستان د فوټبال ټیمونو سره د هر ډول تخنیکی همکاري ژمنه وکړه.
بل ټولنی په استازیتوب خبرې کوم او د ټولو اروپایي هیوادونو په استازیتوب د افغانستان د فوټبال فدراسیون سره د هر ډول مرستو ژمنه کوم. خو باید وایم چې زموږ د قانون لمخې موږ په مالی برخو کې مرستنه وکولای، خو د لوبغاړو او روزونکو د ظرفیتونو لوړولو او نورو ټول تخنیکی برخو کې مرستې ته چمتو یو.
میشل پلاتینی په داسې حال کې افغانستان ته سفر وکړ چې شاوخوا لس ورځې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی آسیا په سیالۍ کې اتلولي خپله کړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم وروستۍ لوبه له هند سره وه چې دغه هیواد لوبغاړو ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د یکشنبې ورځې په خبري غونډه کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر کرم الدین ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې هم د فوټبال فدراسیونونه جوړ کړي. هغه هم در اسوبل چې د پلاتینی سفر به د افغان لوبغاړو د روحي د تقوی په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي هم وایي چې افغانستان ته د نړیوالو لوبغاړو راتلل دوی ته نوره انرژي هم ورکوي. د فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړي حمید الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی په راتلونکي کې هم یو شمېر نړیوال لوبغاړي افغانستان ته ورته سفرونه ولري.
د دې راتک افغانستان کې ډېر یو خګام زموږ د افغانستان د فوټبال لپاره، زموږ د نو نهالانو ټیمونو لپاره او زموږ د افغانستان د رشد لپاره ډېر ښه وي. زه خو ډېر ښه احساسوم ول چې زموږ ملي ټیم دوی ارزونه درلوده چې دوی راضي او موږ چې کله پوه شو چې دوی افغانستان ته راځي موږ ډېر خوشاله شو. او خاصه زموږ کم ټیمان چې اوس تقریبا 12 کلن یا 13 کلن دي، دوی لپاره دوی یو مکتب جوړوي دلته افتتاح کوي. انشاءالله موږ ډېر خوشاله یو.
سره له دې چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی آسیا په لوبو کې ډېر ښه وځلېده، خو د فوټبال فدراسیون لا هم د امکاناتو د کموالي له امله شکایتونه کوي. خو اوس افغانستان ته د اروپا د فوټبال فدراسیون مشر میشل پلاتین له سفر نه وروسته د افغانستان د فدراسیون مسؤلین د فوټبال ښه راتلونکي ته هیله مندي ښیي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په بلخ کې د سولې نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې د شفاف انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وسو. مجیب الرحمن ابیب زای رپورټ لري.
د سولې له ورځې څخه د لمانځنې په کانفرنس کې د بلخ ولایت د والي مرستیال ظاهر وحدت په دې ټینګار وکړ تر څو ځوانان په ټاکنو کې ونډه واخلي او د خلکو د اعتماد وړ کس ته رایه ورکړي.
ځوانان ما، تحصیل کرده های ما، نسل نوې ما،
هغه کسان چې تحصیل کړی هڅه وکړي تر څو خپل نوبت لاسته راوړي. او نن د انتخاباتو بس مطرح دی، دا زمينه تاسو لپاره شپږ میاشتې وروسته مهیا ده دا چې موږ رایه ورکو. لومړی خدای، اسلام، صلح، آرامښت او افغانستان ته په پام کې سره باید رایه وکارو. او دا شرم دی چې یو انسان په لارایه خرڅ کړي، ځکه هغه د رایې په ارزښت نه دی. خو لا بل لوري په بلخ ولایت کې د سورې د عالي شورا ولایتي کمیټې منشي زلمه یونیسی پر دې تاکید وکړ او وایي څومره چې قلم ته ځوانان اړتیا لري هغومره ضروري ده چې ځوانان د سولې د تامینولو لپاره د وسلې د کارونې فن زده کړي. د هغه په خبره چې د افغانستان تاریخ له وسلې سره یو عمیق پیوند دی، وایي دا ضروري بولم چې زموږ فرد فرد ماشوم له وسلې سره آشنایي ولري تر څو په وسلې سره دښمن په ښه توګه په نښه کړي. که پرته له 15 او 10 کلونو د هېواد تاریخ مطالعه کړو، زموږ ټول ژوند له وسلې سره تیر شوی او د ټولو په زیرخانه نوکه وسته را سره
سرزمینی است که به تفنگ زندگی کنه.
په داسر کې د سولې عالی شورا د سولې د ورځې د لمانځنې په درشل کې په بلخ کې وایي چې د سولې یوازینۍ ممکنه لاره وسلې او اسلحه ده، چې شنونکي د هیواد په شمال کې په وار وال دولت د سولې د ارګان په رامنځته کولو او د سولې د ټینګښت په برخه کې په بې پامۍ تورن کړی.
تمه ده سبا د بوشهر اټومي تاسیسات رسما د ایران حکومت ته وسپارل سي. دغه تاسیسات د روسي متخصصانو لخوا جوړ شوي. اجمل ان او نور جزئیات.
ټاکل شوې ده چې روسي متخصصان به د دوشنبه په ورځ د بوشهر اټومي تاسیسات رسما د ایران حکومت ته وسپاري. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحي ویلي دا تاسیسات د زر میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. دا صالحی په وینا روسی د دې تاسیساتو فعالیت د دوه کلونو لپاره تضمین کړی دی او یو شمېر روسی کاربوهان به د تخنیکی مرستو لپاره په بوشهر کې پاتې شي. د بوشهر پر اتمی بټۍ د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د جرمني د زیمنس کمپنۍ لخوا کار پیل شو، خو په ایران کې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د جرمني کمپنۍ له دې کار لاس واخیست. په 1904 میلادي کال کې روسیه ومنله چې د بوشهر د اتمی بټۍ جوړول به بشپړ کړي. څو ځلې پر دې بټۍ د کار لسندېدو وروسته په 2011 میلادي کال کې روسیې د بوشهر د اتمی بټۍ جوړول بشپړ کړل او د سه کال په اوږدو کې د دې بټۍ د برېښنا د تولید اندازه تر ټولو لوړ حد ته ورسېده. روسیه غواړي چې په ایران کې یو بل اتمی بټۍ هم جوړه کړي. د ایران د اتمی انرژي د ادارې رئیس ویلي پر دې نوې اتمی بټۍ به هم په نږدې راتلونکي کې کار پیل شي، خو په ایران کې د اتمی پروګرام پراختیا د خلیج په هیوادونو او همدارنګ په لویدیس کې اندېښنې راپورته کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول لویدیس هیوادونه وایي ایران د اتمی وسلې د جوړولو هڅه کوي. همدا اندېښنې د دې سبب شوې چې نړیواله ټولنه پر ایران بندیزونه ولګي چې دا مهال د هیواد له نسبي انزوا سره مخ کړي. خو د حسن روحانی په مشرۍ د ایران نوی حکومت هڅې پیل کړي چې د دې هیواد د لانجمن اتمی پروګرام په اړه د لویدیز اندېښنې راکمې کړي او ویلي دي چمتو دی چې د خپل اتمی پروګرام په اړه د نړۍ له سترو هیوادونو سره خبرې اترې وکړي. د همدې هڅو په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې ولسمشر روحانی به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون ترڅنګ د فرانسې له ولسمشر سره وګوري. څېړونکي په دې باور دي چې د ایران د اتمی پروګرام په برخه کې وروستۍ پریکړه د ایران روحانی مشر او د دې هیواد د انقلاب پاسداران کوي، خو ولسمشر حسن روحانی ویلی دی د خپل هیواد د اتمی پروګرام په اړه په پریکړو کې بشپړ واک لري.
د افغانستان پولیس ته څرمه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وطن وژل سوي او دوه ټپیان دي. جزئیات د ذبیح الله شفق پر پټ کې.
د افغانستان پولی تسیرمه د قبایلی سیمه شمالی وزیرستان په شوال نومي سیمه کې دولتي چارواکي وایي چې د مشکوک بي پيلوټ الوتکو په یو تازه بریټ کې لک تر لګ شپک سخت دريزي وسلوال وجل شوی او درې ټپيان شوی دي. د ځای دولتي مسولینو د معلوماتو لمخې دغه الوتکو د یک شنبه پورست تر غرمې وروسته د افغانستان پولی تنزدې د شمالي وزیرستان په شوال نومي سیمه کې د شکمنو سخت دريزي وسلوال پر دوه مرکزونو سلور توغندي او توغول چې په ترس کې شپک سخت دريزي وسلوال مړه او درې ټپيان شول. د شمالي وزیرستان یو تن دولتي مسول د خپل نوم نه خو په شرط ازادي راډیو ته ویل امریکای بی پلوټ الوتکو د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله په شوال کې پر دوه شکمنو مرکزونو توغندي او توغول چې په ترس کې تر دې د مشپګ وسلوال وجل شوی او دواړه مرکزونه په بشپړه توګه لمنځه تللي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو برید په داسې وخت کې شوې چې د پاکستان حکومت د رواني میاشت په 9 نیټه دغه هیواد په ټول ګوندیز کانفرنس کې پریکړه کړې و چې پر قبایلی سیمو د امریکا د بی پلوټ الوتکو د بریدونو مساله و د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې پورته کړي. یاد دی وی چې دا پر رواني میاشت کې پر قبایلی سیمه شمالي وزیرستان د امریکا د بی پلوټ الوتکو دریم برید دی.
نن په جرمنی کې پارلماني انتخابات کیږي. نظر پښتنې څرګندوي چې ایسوي دیموکرات ګوند په دې انتخاباتو کې له نور مخکې دی او انګلا میرکل هیله مند ده چې د درېمې دورې لپاره به د دې هیواد صدر اعظم شي. اجمل ان او نور تفصیل.
نن جرمنیان په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. یوې رای ورکونکې نادیا اورلوس کې په یو انتخاباتي مرکز کې د رويټرز خبري اژانس ته وویل:
"یا، ich bin aufgeregt, weil Demokratie eine wichtige Sache ist."
هو زه یو څه استراب لرم ځکه دیموکراسي مهم شی دی او ما هم دا اوس خپل پریکړه وکړه. اوس زه غواړم پوه شم چې آیا اکثریت جرمنیانو زما په څیر پریکړه کړې کنه. انګلا مرکل هیله مند ده چې د درېمې دورې لپاره د جرمني صدر اعظم پاتې شي. نظر پښتنې خي چې د نوموړي سوي دیموکرات ګوند په دې انتخاباتو کې له نورو مخ کده. که هم دا غي د آزاد دیموکرات په نوم ملګری ګوند به په سلو کې 15 رایې چې اړتیا یې د ترلاسه نکړی شي او له دې سره به مرکل خپل چپی سیال سوشل دیموکرات ګوند سره ائتلاف ته اړ شي. په تیرو 50 کلونو کې هیڅ یو ګوند نه دی توانېدلی چې د جرمني په انتخاباتو کې غوڅ اکثریت رایې خپل کړي. د سوشل ډیموکرات ګوند مشر پیر سټاینبورګ په بون کې د رای ورکولو وروسته خبريالانو ته وویل سټاینبورګ وایي نن هغه ورځ ده چې رای ورکوونکي پریکړه کوي، نور به واسي نوي نورې ستراتیژیکې لوبې به نوي، او دا ځکه چې موږ رای ورکوونکو ته درناوی لرو، موږ باید انتظار وکړو چې په شپږو بجو څه نتیجې راوځي. زه ښه احساس کوم، ښه خوب مې کړی، وروسته برلین ته الوتنې لرم او فکر کوم چې له موږ څخه ډېر به یو بل بیا
وګورو.
نوموړي همدارنګه وویل چې د مرکل په حکومت کې به د وزیر په توګه کار ونه کړي. که څه هم د رای ورکولو له بندېدو لږ وروسته د نتیجو د رابرسېره کېدو تمه کېږي، خو د نوي حکومت جوړېدل به ورځې وخت وغواړي. مرکل چې په برلین کې یوې غونډې ته خبرې کولې، پر رای ورکوونکو ټینګار کړی چې دې ته قوي صلاحیت ورکړي. جرمني د اروپا لوی اقتصاد ګڼل کېږي او په اروپایي سون کې شامل هیوادونه د انتخابات له نږدې څاري. د 2.5 میلیونو په شاوخوا کې جرمنیان د یک شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ومردل چې په جرمني کې نن پارلماني انتخابات کېږي. له دې سره اوسنۍ خبري مجله دغلته پای ته رسیږي. ورستۍ خبري مجله چې تر